السلام علیکم د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته راغلاست دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي ګراهام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه او دا یوه تېروتنه وه دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم 24 تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي ذبیح الله مجاهد پرون ځایي رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډېر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وبله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له زده کړو محرومې کړې او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي په وروستۍ یوه لسیزه کې لږ تر لږه 3215 تنه له خپلو هیوادونو څخه د مهاجرت په ترڅ کې مړه شوي یا بې درکه شوي دي د ادارې پرون وویل تر ټولو ډیر یعنې په 60 کډوال په سمندرونو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي د مهاجرت د نړیوالې ادارې په وینا په تیرو 10 کلونو کې 28,450 کسان د مهاجرت په ترڅ کې بې درکه شوي د مړو او بې درکه کډوالو له دریو یوه برخه هغه کډوال دي چې د افغانستان میانمار سوریې او ایتوپیا له جګړو تښتېدلي او هڅه یې کړې چې نورو خوندي هیوادونو ته ولاړ شي ډیری افغانان ایران ته او یا له ایران څخه ترکیه او همداراز له ترکیې څخه یونان ته د تګ په لارو کې مړه شوي یا بې درکه شوي دي خو د دې لارو ډیری قربانیان د لیبیا او نورو افریقایي هیوادونو وګړي دي چې بیړۍ د مدیترانې په سمندرګي کې ډوبې شوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پرون د داعش د غړیتوب په تور د 140 کسانو د نیونې خبر ورکړ علي ایرلیکایا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې دا کسان د ترکیې په 150 ښارونو کې په جلا عملیاتو کې ونیول شول هغه د نیول شویو کسانو د ملیت او هویت یادونه نه ده کړې خو ویلي دي چې د دې کسانو لاستوګنځایونو ځینې اسناد ترلاسه شوي دي د ترکیې پولیسو د خپل هیواد په 2 ولایتونو کې د داعش د غړو پر ضد هممهاله عملیات 4 ورځې وروسته له هغه وکړل چې د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر حال په برید کې نږدې 140 کسان ووژل شول د دې برید مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې په غاړه واخیست او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته 2-1 ماتې ورکړه په دې لوبه کې چې د 2026 کال د نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د هند په کوربتوب وشوه په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سنیل چتری په پنالټي ګول ووهه خو په دوهمه نیمایي کې افغان لوبغاړي رحمت اکبري لوبه مساوي کړه او د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو له دې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه یو په یو مساوي شوې وه د افغانستان لوبډله چې اوس 4 امتیازونه لري په بله مسابقه کې به د جون په 6مه له قطر سره مخامخ شي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1403 هجري لمریز کال د کاب یهود اتمه او د 1445 هجری قمری کال د روژې مبارکې ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 28 سره برابر ده دا د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي ساکال لدیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې لپاره ځي. دا به هم واوري چې ولې لشیا حاجیانو څخه یو څه اضافي پیسې اخیستل کیږي.
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي.
د نورستان خلک هیله مند دي چې د اسد آباد پرون د لویې لارې د رغونې چارې به ډیر ژر پیل شي.
امیدونه همدې ته دي چې دا کار هم عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو خو کاري وختونه ډیر کم دي، شپږ اووه میاشتې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په میدان وردګ ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په کار پیل وکړ.
تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د شپږ میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې په زیاتېدو دي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نیټه د نن نیټه یو ځل بیا یادوم. نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وری حمل اتمه، د 1445 هجری قمری کال د روژه مبارکې ولسمه، او د 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. سکال بل ډیر زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارت ولګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړي. په دې حساب به شاوخوا 114 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوس لویه برخه پر نړیوالو مرستو متکي ده، او ډیری خلک پس ډیر زحمت یا وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د ډیر زره کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري ډیر زره کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرون سه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی، چې له 2,500 افغانیو سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتې واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه آزادي رادیو ته وایي:
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي، په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن، حالا میگرم.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي، او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې 4000 ډالر برابرولی شي، دا پوښتنه د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپان له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوې ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدې په لور روانه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو، له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په نورستان کې د افغانستان میاشتې د ټولنې چارواکي وایي د ترکیې په همکارۍ یو نیم سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د دوی په وینا دا کورنۍ په وروستیو کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورنډ کرښې را اړولې چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې د افغانستان میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد عمرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړی، لس بوتله 1 لیتر شودي، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودره لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف نوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د غلس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بیوزل کورنۍ سره د روژمات لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوې زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورنډ کرښې راواړول.
زیم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش، کریای منډاګل راغلی. مهاجری مد پاکستان نه، پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپل دلو سره راواوخته دو، اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په میدان وردګو کې د وطني غوړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ځایي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې د جوړولو کارخانه پرانستل شوې ده. د دې ترڅنګ د دې کارخونې مسؤولین وایي چې د یاد اقدام څخه هدف دا دی چې هلته بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوې یادي کارخونې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړ سوې غونډې ته ویل چې یاده کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوره اقدام دی. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګو ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانۍ ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادي کارخونې مسؤلان وایي د یادي اقدام څخه یې هدف دا دی څو دغل ته بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادي کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
موږ غواړو له نورو سرمایه ګزارانو زموږ په شانت د دوی هم د سرمایه ګزاري وکړي چې تر څو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپلو خلکو ته خدمت وکړی شي، وطن جوړ شي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا شي، خلک بې روزګاره دي خو خلکو ته کارونه پیدا شي.
لدی ټول سره سره غ بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې لګړو اقتصادي سونځو سره لاس او گریوان و.
زه دلته اسکار کوم ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم من غواړم چې دلته نور تجاران راسي او دلته سرمایه گذاری وکړي نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب خلک پکې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سولم ډیر جن خوشاله یو زړه میدان کې پاله سولم زم بیا کار ومه دروازه کې اوس دلته لګیا مخبل کار کوم مخبل مزدوري ور سره کوم.
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاڼي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس د پاکستان پر لور. په پاکستان کې ناامنۍ په ډېرې دوه دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګون امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. پاکستان په هغو حملو کې چې ټي ټي پي یې کوي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوسټ په وینا ځواکونه د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوسا او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پی وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوسټ پر وی اډې خنډې حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې و پوځیان ووشل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت شار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ، د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بودی. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لوبړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنی حمله شوی چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوز د مجید لیوال لوري حمله شوی و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، دا وخت د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دي. لشپګو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 او 15 متره لاندو څپو پیلېږي. د چې د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 12.9 متره منځنۍ چپو اوریدلی شي. ازادۍ راډیو او ورځې د اونۍ سهار او بیګا خبرونه کوي. اوس هم نورو مطالبو ته ورځو. په کندهار کې د خارجي وزو نسل زیات شوی دی. په کندهار کې د وزو یا بوزو فارمونه په واده روان دي او د چارواکو په وینا د محل په دې ولایت کې د بوزو د ساتلو درې لوی او شاوخوا 50 کوچني فارمونه شته چې په ځینو کې خارجي نسل بزی هم ساتل کیږي. په عین حال کې د بوزو د فارمونو لرونکو وایي د خارجي وزو د نسل ساتنه په هیواد کې ورس تر بلې ترویجیږي، ځکه د دوی په وینا خارجي نسل وزې د ژر ودې ترڅنګ ډېرې شیدې هم کوي.
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندستاني نسل چلويش بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندستان څخه راځي، خو په وینا یې اوسې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسل بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دي تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانان ډېر سي. دا پر وخت تقریبا 4 سره شیدې کوي. ان شاء الله نور هم پراخو د خیره په دې بزو کې رقم رقم نسلو نسته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږ، په کال کې 2 ځله لنګیږ، چې هر بزه 2 بچی کوي.
د دغه فارم کارکونکي حضرت چا وایي دا بزه د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې 2 ځله بچی پیدا کوي او همیشه دې زیات دي. د په خبره دا وزه کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او د غراس په 2 کال کې غوشه 15 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشتانه بزیدي نسلی بزیدي دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر وسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کرتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راچپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتون کې زیات سی دی. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې 3 د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر واده دي.
3 فارمونه سته، غټ فارمونه او کشتی فارمونه مکه ده زیات وي، خو کشتی فارمونه 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته کې بلجر بزی ساتي، چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزی دي، بلک بنگال دي، چې مپری دي، بیټل بزی دي، په فارمو کې ساتل کیږي. ان شاء الله ته اوس نیوي دي تروس په یاره تولید نه شروع کړی، خو بیا هم اجه داو بزیو تر روان دي. پرمونه خو تر خرج شو کړی دي، سم بیا د بزو ساتلو ته نو ان شاء الله خلاص سمه گزاري کی. نو درې پرمونه نو څه پرمور څه سبسي وي ان شاء الله چې پخې وځي څه ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنوی چرګانو او زو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسی، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سی، څو نسلونه لا زیات سي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
قدر منوریدونکو د نن سهارنی خبری مجله په ورسته یو شیبو کیو شیبو ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت مشرتابه د پرون اسداباد د سړک د جوړولو بودیجه منزور کړي او د ورکړې لپاره یو امر د مالیه وزارت ته استولای دی. د امر د نورستان ولایت اوسیدونکو خوښ کړي دي، خو دوی غوښتنه ده چې ژر تر ژره دا بودیجه معلومه شي او عملی چاره پیل شي. د دوی په وینا د دې سړک د خرابوالي لکه بل دوی او نورستان ته تللی تلونکي کسان لګنو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د جمهوریت نظام په لومړی او دوهم لسیزه کې چې د طالبانو لراتلو و پرزيد هم د دې سړک د اساسي رغولو څو ځلې کارونه پیل شوی وو، خو د امنیتي او یو شمیر نور ستونزو له کبله چاري لخن سره مخامخ شوی وي.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه صدابات ترمنځ د 115 کیلومتر سړک تغیر کولو د بودیجی منځوري ورکړل شوی ده. دوی وایي د سړک خرابوالي په وجه د یو شمیر ستونزو سربیره د موټرو چپکېدو کې د مرګ ژوبې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجی منځوري ورکړل شوی پرې خوختي صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنۍ ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سړک به دوره غول شي، ځکه هر کال کې به ډیر ګڼ حوادث کېدل. دا په تیر نظام کې هم د پوسنی نظام کې هم د خلکو یوازینی غوښتنه هم ده. اوس خوشبختانه د بودیجې د منظوري امر ورکړل شوی دی. موږ د افغانستان اسلامي امارت نه مننه کوو چې په دې برخه کې پام کړی دی.
کوم مکتوب چې د نورستان سړک په اکله بودیجې ورکولو لپاره وزارت مالیه ته ورکړی دي، نو خلک دومره خوشحال دي چې بالکل د هر خوشحالی نه ټول نه مخکې دې سړک ته خلک ډیر خوشحال دي. همدغه فرمان باندې کال کې دوه اخترونه راځي، نو یو اختر به بل لمانځي، نو دومره خلک خوشحال دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت د سوړ موسم درلودونکي دي او همدا لامل دی چې د آبادی او پرمختګ چارو لپاره په کال کې لږ وخت لري. نو له مالی او ټولګټو چارو وزارتونو غواړي چې زری بودیجه معلومه او چاري پیل کړي. به هم مولوی راشدی
ټولو امیدونه امدی ته دي چې د فرمان سره سم د کارم په عملی توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو حکاری وختونه ډیر کم دی، شپږ و میاشتې چې ډیر راشي اته میاشت کار کېږي. نور بیا موسم ډیر یخی، یو غریز علاقه د کټۍ او ډیر په سخته باندې کېږي.
د دوی په خبره چې پر سرک د کارونو پیل کېدو سره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو زمینه برابره شي. د چارو بشپړېدو سره به یې ولایت ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي او د سیمې د اوسیدونکو اقتصاد به پیاوړی شي. نصیر الله جلال:
چې نورستان یو د هغه ولایتونو څخه ده چې ډیر زیات سیلانیان لري او اکثر ولایتونو خلک چې د نورستان ته سیاحت لپاره ځي، نو دا ډیر مهم سړک دی او هم د اقتصاد لپاره د هیواد لپاره ډیر مهم ارزښتناک سړک ده. په دې سره به اقتصادي حالت هم لوړیږي.
که څه هم چې په یاد ولایت کې چارواکي وایي تر اوسه د سړک لپاره بودیجه نه ده ځانګړی شوی او نه کوم چا سره قرارداد شوی، نو ځکه کوم نظر نشي ورکبلی. خو بیا هم د دوشنبه له ورځې د واتس اپ په ګروپونو، فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی امر نورستانیان د سړک جوړېدو او له اوسنیو ستونزو خلاصېدو ته هیله من کړي دي.
تاسو ل پیغامونو
اتلی مده هلمن ولایت څخه روزانه دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیلو سوالي سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته په خدای باور وکه. پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمونې ناشته وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې د غز مشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو ورکه زکاتونه ورکه خدای غز مشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلی دلیو.
زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثرا شوینه چې ګران شیب دی د کی دولت لاسم دی، دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاروی کمیسونونو، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زاین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپۍ. نو دوی د خپل غټې د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی، نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي.